او هغه خپل تجربه کړي ادبي محتویات له نورو سره شریک کړي او دغه مبتلي لیکوالو ته د دې فرصت ورکوي او د شاعرانو ته چې هغه خپل ځان پکې وپاللای شي. انسان په طبیعي ډول داسې جوړ دی چې که هر څومره لوی هم شي تایید ته اړ وي یا دې ته اړ وي خپل هم نه وای واوري غوږ ورته ونیسي او یا دې خپل هم نه واته انسان ته وغږي. نو دې د فرهنګي فعالیتونو لمن خورا پراخه ده او کار یې دا ده چې د انسانانو هغه فکري لارې تعامل سره وکړي یو بل واوري. په دې به بیا وروسته فکر کوم تاسو هم خبرې لري چې څومره رول لري د ټولنو په اصلاح کې څومره رول لري. یا بل فرض کا په ادبیاتو کې دوه مشهورې مقولې د کاغره واخلو مثلا یو مقوله دا ده چې ځینې خلک ادب د ادب لپاره غني فرهنګ د فرهنګ لپاره غني او ځینې وایي چې نه ادب او فرهنګ د ژوند لپاره دی او د ژوند خدمت کې د منهایست وسیلې دي. او هغه څوک چې په ادبیاتو ډېر باور لري او دا ذاتن یو ارزښت دا باید ژوندۍ وي خو له دې سترګې نه چې پټېدای که ادبیات د ادبیاتو لپاره هم ایجاد سي یو څوک ویل فرض د دې لپاره شعر ولیکي چې شعر یې خوښېږي دا په هغه وخت کې د دې لپاره د ادب لپاره ده. مګر وروسته بیا دا د ټولنې مال ګرځي ټولنې ته راځي او په ټولنه کې خلک له هغه سره رابطه جوړوي اغېز کوي
نو په ټولنه کې بیرته ژوند د ادب لپاره ګرځي. خو هغه ډول نه چې ادب تر ادب د کوچنیو
موخو لپاره استعمال سي هغه کې یو مثال ډېر وخت ما ورکړی د ځوان سیموز په وسی باندې بارونه نه سور راوړای وسی خپل خلک لري بل فرد له هر ګل لازم نه ده چې دوا جوړ شي چې څه یو ګل دوا نه جوړیږي هم دا هم کافي ده چې خلک ده خپل خپل ارزښت نو د ادبیاتو بحث او د فرهنګي فعالیتونو بحث او ساحه په ټوله کې دغه شی ده. او داسې بیا څه اغېز لري یا ځوانان او پیغلې څنګه لاغه متاثر کیږي یا هغه په فکر او د ژوند کولو په تګلاره باندې څومره اغېز لري پرې باندې هم ښه بحث کېدای.
مننه عزیز صاحب خوشاله اوسې. حق پرست صاحب تاسو ته خره غلاست وایم. حق پرست صاحب د دې بحث لکه دوه یو مقصد دا هم چې غواړو ډیر په وسنی وضعیت وغږی کو چې ځوانان څومره فرهنګي فعالیتونه چې په خوای کول وسې کوي څومره پام ورته کوي که د وسنی وضعیت په اړه راته وغږیږي چې په افغانستان کې فرهنګي فعالیتونه په کوم حالت کې دي.
خدای مو خوشاله لره.
وعلیکم السلام.
تاسو پیږی دا ورستی څو میاشتې د تحول چې راغلی په هیواد کې بدلون راغی زموږ تر څنګ د ډېرو نورو ځوانانو په فکر او روان باندې دی په ذوق باندې هم ډېر زیات هغه سیوری ووړه او ډېرې تر تاثیر لاندې راوستل. او لکه څنګه چې نورو فعالیتونه ډېر په ټپه ودرېدل یا مثلا ډېر ټکني سو همداسې ادبي او فرهنګي فعالیتونه هم دم ګډي خو چې زه وینم تر ډېره حده پورې داسې تت دي. او اړتیا د دې ده چې نوښتونه مصیبتونه په تېرو ورځو کې خبر سوم په کابل کې هم همدغسې یوه غونډه فیسټیوال نیول شوی و چې د بیلابیلو سیمو نه کومې ادارې خلک راټول کړي وو او زه به خپله کسان نه وم پکې خو ډېر خوشحاله شوم ځکه په دې یو تت او تیار غونډه ما هو لو چاپریال کې لکه لګي یو د امید او رڼا یو ترکو چې لا هم هغه خلکو د ادب او د فرهنګ مینه الله سره ورکړي مې پرې شو مې هغه لمن پرې شو دا واړی چې دا یو محرک ته ضرورت څه چې به ته سره راو خو زیره خو زیه واغې کتاب په حرکت راولي. او تر دې مخه هغه چې لکه د تیر جمهوریت په دوران کې بکیرو کولو کې چې موږ غونډې لرلې تلینونه ول ماندل کېدل د اشخاص یا مثلا غونډې د مشاعری به کتاب مخکته نه غونډې وکړه کته نه غونډې وکړه خو دا یو څه وخت دی سره ترنګي څه ویلي خو کله چې پروګرامونه فرار راوچول شي شروع شي په یوه مزه په فکر کوم چې بیرته به مګه ته ورسیو مګه ریدم ته هغه ستار ته بیرته ورسیو او خلک به هم یو دغه لړۍ دغه هغه سلسله بیرته سره راونی شي او پاللو ته به ادامه ورکړي.
ډیره مننه خوشاله اوسئ مجروح صاحب. له تاسې هم اورو تاسې چې چیرته اوسئ که د پخواني او اوسني وضعیت یوه پرتله وکړئ چې هلته فرهنګي فعالیتونه شته اوس هم ځوانان کار کوي که نه؟
یعنی واتساب لمړی تاسو ته د اوردونکو ته او ټولو د پروګرام مېلمنو ګډونوالو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
لکه څنګه چې مخکې ملګرو وویل، فرهنګي فعالیتونه د تحول یا د دې بدلون سره ټکنې شوي دي. که څه هم زه د مهاجرت ژوند کوم، زه چې په کوم محیط کې اوسېږم د ټکنې کېدو فیصدي به د غونه زیاته نه وي لکه څومره چې په هیواد کې ده. نو بیا هم څنګه چې په هیواد کې په مرکزیت باندې یا پر لکه زه مثال ورکړم چې دا یو سټه ده، یو بدن دی، یو جسم دی. که په جسم کې بیا داسې کې به ویشلې د اعضای رئیسه چې د زړه اعصاب نور، که څنګه پر زړه اثر وشي پر اعصاب اثر وشي، داسې د جسم پر نورو غړو باندې هم اثر پرېوځي. نو داسې چې په مرکز کې یا په مرکزیت کې پر فرهنګي هڅو، فرهنګي فعالیتو، فرهنګي چارو باندې، پر کرکتونو باندې، پر مخکتونو باندې، مشاعرو، غونډو، بهیرونو، پر دې اغیزه سره داسې نو د جسم پر نورو غړو چې په د هیواد څخه خارج په نورو سیمو کې افغانان دي، د هغو پر ټولو هڅو، پر ټولو کارو باندې اثر پرېوتلی دی. خو بیا هم د هیواد د جغرافیې څخه د باندې چې افغانان اوسېږي، د هغو فرهنګي فعالیتونه په دغو د لوړه فیصدي نه دي ټکنې شوي لکه څومره چې په هیواد کې د نن اوسمهال ټکنې دي. دا یو تحول وجه ده. بل وجه دا ده چې د مخکېنی دولتونه یا شل کاله مخکې دولت چې د جمهوریت دوره یا اوس د امارت دوره ده، دا ټول یو رسمي تشویق یا رسمي حمایوي پروګرامونه دولت نه ورته درلود له فرهنګیانو ته، فرهنګ پالانو ته، چې دغه دوی خپلې چارې پر مخ وړي وای، خپل کارونه پر مخ وړي وای. ټول مثالونه زموږ تاسې مخ ته تېر شوي دي، اوس یې یادول د وخت مناسب نه بولم، ټول زموږ تاسې مخ ته تېر شوي دي. دغه یو دوهمه وجه ده. درېمه وجه دا ده چې اوس هم زموږ د ټولنې خلک یا اولس یو اندازه فرهنګیانو ته یا شاعر ته یا لیکوال ته یا یو بل داسې فرهنګ پال ته په ښه نظر ځکه نه ګوري چې موږ په ژوند کې یو شی تکرار دي، زموږ په ټولنه کې یو شی ته تکرار روان دي، چې پرله پسې توګه شاعر، لیکوال، ادیب، فرهنګ پال د مالي لحاظه کمزوري وي، عواید کمزوري وي، اقتصادي کمزوري وي، نو ټولنه ځکه ده په ښه نظر نه ورته ګوري، په سپک نظر ورته ګوري. نو دا یې درېم او څلورمه وجه ده چې زموږ فرهنګي فعالیتونه ټکنی وي. که څه هم لکه څنګه چې یو
خبره بحث وکړه، مهرباني،
یو خبره دا درته کوم، یو واتساپ چې لکه څنګه چې جسم فزیکی غذا ته یا ډوډۍ ته، میوه ته، ترکاریو ته ضرورت لري، داسې د انسان روان او روح، فرهنګ، ادب، ادبیات، شاعري، لیکوالي، نثر، نظم، دې ټول شانو ته ضرورت لري، اړتیا ورته لري چې انسان خپل روان او خپل روح په وپالي په دې شانو باندې. مننه.
ډیره مننه، خوشحاله اوسی عزیزي صاحب. مخکې یادونه وشوه، حق پرست صاحب هم وویل او مجرو صاحب هم، چې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي دي. وجه یې ستاسو په نظر دا ده چې ډېر فرهنګیان له هېواده بهر تللي دي که نه؟ هغه باور بدل شوی دی په فرهنګي فعالیتونو چې ګنې پخوا مثال خلکو په ډېره انرژي او علاقه کار کوه او هیله یې دا وه چې یو تغییر به رامنځته شي، مثال هغه زغم به پیدا شي په ټولنه کې. یعنی دغه باور ختم شوی دی په فرهنګي فعالیتونو، زړونه ساړه شوي او که نه فرهنګیان بهر ته تللي، یا مثال کېدای شي کوم نور عوامل لري چې نن سبا فرهنګي فعالیتونه هغسې نه دي لکه پخوا چې وو؟
د جادوګرو ماهیت سړی له نیکه مرغه چې دی چې په یوه حالت کې نه تم کېږي. کله چې په اروپا کې ګډوډۍ زیاتې وي، هغه وخت کې بالفرض که به ریالیزم یا ریالیستیک مذهب یا تګلاره یا فکری مکتب له مشکل سره خلکو به رومانسیزم ایجاد کو، یعنی په اختناق کې به ادبیات قوي سو، یا بالفرض که به چیرته فرهنګي غونډو کوم وخت بندیزونه ولګېدو یا به بلفرض نکیده یا به آقای انسجام گردورد سو یا به دقا ادیبان و لکوال و شاعران و انفرادیت که هم ادبیات و تکار که او غنی که دو با خو استون دا بداوسی اجتماعی که دلی لیگ سخت و او دغه سره راټولول لیک سختو زه فکر کوم په دې وروستیو تحولاتو کې سره له دې ډیری قلموال ووتل یا ډیری داسې شول چې هغه په کوم ډول باندې د ژوند لاره جوړه کړې وه هغه مسیرونه یې تغییر سو بدل سو نو فرهنګي فعالیتونه طبیعي داسې په هغه اجتماعي شکل باندې په مخ نه دي نه جوړي او هر لیکوال په خپله انزوا کې په خپله ګوښه نشینۍ کې په خپل یوازیتوب کې او له فرهنګي فعالیتو پاتې کېدو کې اوس هم ادبیات ته کار کوي او د ادبیاتو ماهیت دغسې شی دی چې په قفس کې نه بندېږي. دا یو. او بله خبره دا ده چې په خپله دغه ادیبانو شاعرانو لیکوال لکه مخکې مجروح صاحب یادونه وکړه چې د دوی اقتصادي وضعیتونه سم نه وي نو دا یې هم په ادبیاتو په ادبي فعالیتونو باندې اغیز کوي. دا خبره له شکه خلاصه صحیح ده، مګر دا یوازې د ادیب او شاعر په لیکوال په حق کې نه ده صحیح. دا که بالفرض وي او دا اوس موږ تاسې وایو چې زموږ د معلمینو معاشونه ټیټ دي یا مثلا څنګه دي او څنګه، نو دا زموږ په علمي په علمي وجود باندې یا زموږ په هغه علمي برخه باندې هم بد اغېز کوي. دغسې هر چا اقتصادي وضعیت د هغه په افکارو باندې په د هغه په فعالیتونو باندې بد اغېز کولای شي، مګر دغه قاعده یوازې د لیکوال او شاعر حق کیسه مه ده. ډېری شاعران دي دا زموږ تاسې په نومونو یادولی شو ډېری کارونه لري. ادبیات او شاعري یوازې د نیستي له وجې نه ایجادېږي، نو یو شای چې ادبیاتو لپاره تاوان دی هغه دا ده چې عملا موږ مثلا تالار ونه لرو، عملا غونډو لپاره مواد ونه لرو، یا جرأت ونه لرو، یا خلق ونه لرو کافي اندازه قلموال نه وي. دا اوس دغسې وضعیت ده له بده مرغه. دا اوس په کابل کې زه اوسم، مګر ما دا هیڅ ځای نه دی لیدلی چې هلته یو څوک ادبي فعالیتونه سره شریک کړي یا یې سره شریک کړی شي یا یې ازادانه سره شریک کړی شي. بالفرض یو څوک راځي یو غونډه جوړوي، هغه داسې د ادبیاتو د اصالت له مخې ډېره نه وي جوړه چې اوس هر څوک دلته ګډون وکړای شي، هر څوک دلته خپل فکر ازادانه وړاندې کړلای شي، خپل شعر دې وړاندې کړلای شي. او یوه بله خبره دا هم ده چې ادبي فعالیتونه لږ کمرنګه کړي دي. خلک خپل ادبي فعالیتونه په انفرادي ډول په سوشل میډیا کې یو له بل سره شریکوي، نو کله کله یې دا تقاضا له پامه وتلې وي چې یاره دا باید نږدې سره کینو، په فزیکي شکل یو بل سره نږدې کینو، یو بل نږدې واورو. دغه سوشل میډیا هم لږ خلک وپاشل او په عین حال کې بیرته سره راټول هم کړل. که یو څوک په جرمني کې وي، که یو څوک په کاناډا کې وي، نن که په امریکا کې وي، که په پاکستان کې وي، نن د افغانانو سوشل میډیا د دوی د ادبي فعالیتونو څرګندوی ده، نو یوه بجه دغه هم ده. خو زه فکر کوم دا شی دایمي نه ده. مثلا که دا نن د فیسبوک سایټ په نړۍ کې ختم شي، له منځه ولاړ شي، زموږ ټول فعالیتونه له منځه ځي، یا بالفرض که انټرنیټ ته یو بله صدمه ورسېږي، یا په جغرافیایي لحاظ انټرنیټ محدود، دغه د موږ فعالیتونه په داسې شکل باندې موږ نه دي نشر کړي چې هغه راتلونکو نسلونو ته پاتې شي، وغځېږي او هغه خپل اغېز فقط د یو چا تر سایټ لکه د مارک زوکربرګ تر سایټ پورې محدود پاتې نه شي. نو ادبي فعالیتونه لا هم خپل ضرورت ده، خو کمرنګه شوي دي. شاعران، لیکوال، دا خلک یو له بله لرې شوي دي، په فزیکي لحاظ باندې هم سره په تماس کې ډېر نه دي، مخفت ناستې یې نشته. او افغان ادبي بهیر و د راټولېدو ځای و، دغسې نور په نورو ولایاتو کې و. زه اوس ډېر نه یم خبر چې چېرته دغسې مسلسلې او پرله پسې متواترې غونډې کېږي او په ادبیاتو بحثونه کېږي. ادبیات دغه ډول بحثونه خو د فکر د ایجاد لپاره، د فکر د تولید لپاره، د ټولو ادبیاتو دغه کوم مزل چې روان ده، د دې د وسعت او پرمختګ لپاره ډېر لازم دي. که یو څوک په انزوا کې هر څومره لوی اثر ولیکي، بیا هم یو وخت
ټولنې ته وړاندې کوي. مثلا د استاد پسرلی په اړه دغه خبره ډیره مشهوره ده، د ډیر په انزوا کې شاعري وکړه او ډیر خلوی ور باندې استاد پسرلی د ټولنې کې ډیرو خلکو وپیژند او مشهور شو. نو کدا دغه سپک پاته سی وای د موږ د ادبیاتو دغه برخه بل موږ پټه پاته و، یا په نورو ټولنو کې د نورو خلکو د نړیوالو ادبیاتو د ادیبانو مثالونه سړی ورکولای شي. هیچا هم د غره په یو غار کې خپل اثار نه دی ایجاد کړی او بیا یې هلته کې ایجاد کړی هم د بیرته ټولنې ته راوړي. نو اوس یو دغسې وضعیت ده چې شاعران او لیکوال نه دي سر راټول شوي، حتی هغه مبتدي قلموال او استعدادونه د نثر او که د نظم په برخه کې وي ډېری ځکه فل شي، ځکه پاته شي چې هېڅ کړی نه لري چې دغه ګل ته اوبه ور واچوي. صحیح ده چې موږ تری استعداد تر یو حده ګڼو، مګر روزنه خو غواړي، مګر پالنه خو غواړي، مګر تایید خو اگر دا خو غواړي چې څوک راشي چې خاص باندې خپل خود تاییدي وکړي چې وو زه هم یو کار کوم، تشویقیږي نور لار ته پام کوي او په ټوله کې د ادبیاتو هغه وجود ژوندی پاتېږي او وده کوي.
ډېره مننه حق پرست صاحب. یو موضوع چې کېدای شي له پوهنتونونو سره وتړل شي هغه دا ده چې مثال په پوهنتونونو کې د ادبیاتو پوهنځي شته او هلته ډېر محصلان دي چې زده کړې کوي، له دوی ډېره زیاته تمه کېږي چې دغه فرهنګي فعالیتونه دوی وکړي او نور ځوانان هم له ځان سره شریک کړي په دې مزل کې، خو فکر کوي د ادبیاتو پوهنځیو استادانو او محصلانو هغه کار کړی دی چې باید کړی وای؟
تر ډیره پورې ما چې لیدلی دي یا زه ورسره آشنا یم، پوهنتوني ماحولونه یا چاپېریالونه، له ننګرهار پوهنتون د چاپېریال راوتلی یم. هلته هنګي غونډې کېدلې او تبن استادانو به هم تشویقول، یا لږ یا ډېر یا زیاتره تر ډېره پورې د محصلینو په خپلو ځاني هڅو بهیرونه دوی چالان ساتلي و، روانې ساتلي و، ورته به دوی غونډې سره کولې، خپل افکار به شریکول، خپل لیک او نثر او شعر به سره شریکو، او یو ډول پرکټیکي د اصطلاح عملي میدان د لپاره دی هغه جاري ساتلو. په پکتیا پوهنتون کې چې زه یم دلته هم د ادبیاتو پوهنځی شته او څو کاله پخوا تقریبا شپږ اووه کاله پخوا د موږ او د استاد ایمل خمر او نورو ملګرو استادانو په هڅو باندې محصلین تشویق کړل او یو ادبي بهیر دلته مې ایجاد کړ چې اونیزه غونډې کولې په پوهنتون په تالار کې، او تر ډېره پورې وپاید داسې چې هلته به اونیزه غونډې هم کولې، لمانځه غونډې هم کېدلې، او دا چې مثلا اخبار چاپاوو دغه نه رپېخوا کله به چې هره دوره فارغېدله د پښتو څانګې د محصلینو یو به د خپلو لیکنو او د پېژندنو یو ټولګه د کتاب په شکل باندې کتابي بڼه چاپوله چې دا هم یو مهم فعالیت و د دوی. او متاسفانه دغه تحول یو څو میاشتې دغه د بهیر زموږ پوهنتون کې خپله دغه د بهیر سلسله ټکنۍ کړه، نه یوازې دغه بلکې ټول درس په ټپه ولاړو، درسونه نو پوهنتونونه بند وو. له دې پوهنتونونو له خلاصېدو سره دغه درې څلور میاشتې وړاندې چې پوهنتونونه بېرته چالان شو، تقریبا درې دوه نیمې درې میاشتې کېږي چې پکتیا نه ادبي بهیر بېرته محصلینو په خپله دا ځل پرته د استادانو له تشویق نه دوی پخپله د دې وړو چې بېرته راځوندې کې بېرته فعال کې ورته غونډې وکړي. او لومړۍ کمره هره اونۍ د پنجشنبې په ورځو په دې وروستیو درسي ساعتونو کې چې استادان درس نه لري دوی هلته ورځي او غونډه کوي او شعر او نثر سره شریکوي، یو له بل سره په ادبي موضوعاتو باندې خبرې کوي، او ځای چې وروسته راپور ولولم هغه راپور لیکنه یې ډېرې ښه وي، دوی وړتیا یې واقعا ډېرې ښې شوي دي. او دی استادانو ملاتړ که څه هم هلته حضور نشته خو لکه مصروفیات زیات دي، خو ملاتړ یې شفاهي بڼه باندې تر ډېره پورې ورسره دی او ډېر خوشحاله دي، ډېر فعال دي.
مننه مجرور صاحب. یو خبره ده هم کیږي چې یعنی خپل ما هم مثال ډیر دستوانان لیدل چې وخت کار فرهنګي فعالیتونه او هڅه کوله خود ته وخت لري دوسته هر څه ترنه پات شول هغه خپل لارې بدل کړي، ولی په ځوانانو کې مثال هغه دوامدار ژوندتیا علاقه نشته چې فرهنګي فعالیتونه مخ کی یوسي، یو څه وخت تیریږي او ټولنه جوړه کی او مجله چاپ کی مثال یې لیکل کوي بیا ورسته پرېګ دی د فرهنګي فعالیتونو د پرېخ کودلو اله تاسو بولئ؟
بیا مننه د ملګرو د نظریات اوریدلو څخه. بیا هم مننه د فرهنګي فعالیتونو په نیمه کې پاتېدل یا په نیمه کې د ځنډ سره مخامخ کېدل، د دې هم څو وجوهات کېدلی شي. واتس اپ محترم، یو وجه تر ټولو مهمه چې ما مخکوم یادونه وکړه اقتصادي مشکل دی. اقتصادي مشکل د لیکوال شخصي هم او د لیکوال یا د شاعر یا د یو ژباړن د اثارو د چاپ د پاره د هغو د کمپوز د امکاناتو د پاره د هغو د ټایپ د امکاناتو د پاره داسې یوازې لیکوالو کمپوز نه داسې د تیاتر د پاره امکانات نشته داسې د سینما د لوبغاړو د فلم د فلمونو د ژباړو د پاره د امکاناتو دا ټول په اقتصاد باندې پوره کیږي چې مجموعي اقتصاد یا د دوی د فعالیتو د تشویق او د هغو د حمایه لپاره د هغو د پرمختللو خپرولو چاپولو د امکاناتو لپاره دا یو وجه بل وجه د لیکوال ژباړن د ممثل د شخصي اقتصاد. زه به د خپل ژوند یو لنډه تجربه در سره شریک کړم. زه د ورځې 14 ساعته مزدوري کوم، 2 ساعته 2.5 ساعته فرهنګي فعالیتو ته وخت ورکوم. کزه چیرې زما داسې یو کار وسی یو تقالم چې زما فرهنګي کارونه چې زه کوم د هغو د چاپ لپاره زمينه برابر شي نو یو نفر یا 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 زه خپل ډیر کار کولای سم. زما سره دا وخت یو لس کتابونه نه چاپ راته دي ژباړل سي ټول بل محدود دي مګر د چاپ امکانات نشته چې چاپ سي. دا ما زړه خوري نه کی زړه شي نه کی زه زړه شي نه سم بل کوال زړه شي نه کی شاعر زړه شي نه کی د بل کې پټول ما سره په غوړ کې شاو خاز درې تلور نه سره دا شاعران پیژنم چې هغه ته ما د هغه د شعرو کتابونه ما بلا مالزي ور کمپوز کړی دي ور ټایپ کړی دي مګر دوی ته چاپولو د خبرولو یو اقتصادي توان او طاقت نه لري. نه دا یو اداره یو څوک چې هغه چاپ کی یا اخبار کی دا غشان دی زړشینه کی لیکوال زړشینه کی لیکوال د نورو مشکلاتو سره د دې په ډول اوس په خوشحال خټک مرګلری دی عزت چاپ ته برابر وو ډیر غټ او پند کتاب دی مګر په چاپ امکانات فکر نه کوم چې پیدا دي سي چاپ دي سي. نو دا خو لیکوال او شاعر زړشینه کی اقتصادي مشکلات بل په ټولنه کې دغه سي زموږ ټولنه کوم څه مشکلواله څه ولې زموږ د ټولنې ډیری برخه او یا سلنه برخه اتیا سلنه برخه کلیواله ده. په کلیوالو سیمو کې ادیب ته لیکوال ته ممثل ته شاعر ته ژباړن ته محقق ته څېړونکي ته په ډیر دا خبره زه په اطمینان وایم په ډاډ باندې وایم چې په سپکه سترګه حتی ما ته په سپکه سترګه کتل کیږي ځکه دا وایم چې په دې کارو په د خپل تحقیق او ژباړو یا د شاعر شعر لیکلو په خاطر هغه ته په سپکه سترګه کتل کیږي په دې ځکه سترګو ته کتل کیږي. نو ځکه د لیکوال زړه شین سي د شاعر زړه شین سي پر هندي فعالیتونه نه کیږي کوي او پر هندي فعالیتو زه په ژوند کې درو پر هندي غونډه ته ورغلم پر هندي غونډه ته چورته د لیکوالانو شاعرانو تر مابین دون زیات اختلافات متاسفانه بدبختانه یي چې هغه غونډه ډیره بدرنګه کې کمرنګه کې دا ملګرو دا حق پرست ابو عزیز صاحب هم د دې شانو څخه تیر شوی دا د تجربه سوي د لیکوالانو ترمن بدنیتی بدبینی دومره ډیر سي چې هغه ټول زړه شین سي بیا نو په دې فعالیتونو په نوم کې وره
مجر صاحب خوشاله اوسئ کورودان تاسو یادونه وکړه دوه مسایل مو یاد کړل چې غنی د سبب کېږي چې فرهنګیان له فرهنګي فعالیتونو یې زړه سوړ شي چې هغه اقتصادي ستونزې او یا هم په ټولنه کې کوم فکر شته چې یعنی داد نه ورکول کېږي برعکس تخریبيږي. خو عزیزي صاحب کله هم چې د فرهنګي فعالیتونو خبره کوو نو دا تر ډیره په ښارونو کې وو، یعنی ډیر وخت داسې هم شوې دي چې یو شاعر به د ننګرهار له یوې لرې پرتې ولسوالۍ له خوست له غزنی له وردګو یا لوګر څخه براتلل کابل ته چې د افغان ادبي بهیر په غونډو کې برخه واخلي، خو هلته هم فرهنګیانو شاعرانو دوی دا کار نه کوي چې مثال په کلیو کې په ولسوالیو کې دغه ټولنې جوړې کی. ولی تر ډیره فرهنګي فعالیتونه په ښارونو کې پاتې شول او په کلیو کې دغه ټولنې جوړې نشوې، دغه فرهنګي فعالیتونه هلته ونه شو چې ضرورت هم و.
یو لوی وځ خو دا وسته د موږ لوستي تر ډیره هدا په خار کې پاتو چا په پانتون خلاص کو کبي وظیفه واخسته بیا تر ډیره هدا پوری لکلي لاس را وخاتو نو هغه بدلته هغه د ټولنې شره بخار کې و. نو طبیعي ده چې هغه خلک چې یو څه کولای شي یو څه کوي بخار کې ځکه دا کارونه کېدو او کلی بیا هغسې محروم پاتې کېدو. اوس یو څه خلک هر چېرته تلای شي او تګ راتګ کولای شي ممکن بیرته دغه چارې کلیو ته هم وغځېږي. یوه بله مسله د فرهنګیانو یا د فرهنګ د دودونکو یا قلموالو رسالت او مسؤلیت ده. هغه دا ده چې که موږ وګورو تر ډېره حده پورې لازمه دا ده چې په ټولنه کې لیکوال او شاعر یو فرهنګ ایجاد کړي. که دې ایجاد شوو فرهنګونو ته تسلیمېږي یا د هغو په ډېر تشویق باندې خوشحاله کېږي یا د هغو په نه تشویق باندې زړه توري کېږي زړه ماتې کېږي. زه فکر کوم د واقعي فرهنګي سره دا نه لګېږي. زه دا خبره په څو دلایلو کوم. ګوره شارل بودلر د فرانسې د شاعرۍ پلار بیا وروسته وګڼل شو مګر دی په مکتب کې جبې سې پارچه ورکړل شوه. عزیز نسیم دا موږ هر وخت یادوو د توکیه ډېر لوی تنازع د ډېر وخت خپل پلار په نامه باندې لیکنې وکړې هلته اختناق و تشویق خورې ده دی تهدیدېدو. کتابونه یې چاپ شوي وو په کتابخانه کې په مطبعه کې پراته وو لای را ایستلي نه وو چې خلکو اور واچاو. دغه ډول نجیب محفوظ یوازینی سړی وو چې موږ په شرق کې د زیاتو د نوبل جایزه واخیسته مګر هغه سره به ګاردان ګرځېدو خپلې ټولنې اخیر ترور وو. مګر هغو داسې نه کول چې یاره والله ما ته خو نن د موږ کلیوال احترام را نه کړو ما ته خو نن داسې ونه کړو. یعنی موږ چې د خپلې ټولنې کوم مشکلات وینو دا معناست یعنی لیکوال او شاعر ته لا څونه ډېر کار پاته ده. د فرهنګ زیات خپل د لیکوالو قلموالو کار ده. دغسې خو ډېر زیات فرهنګونه دي په ټولنه کې ایجاد دي او رواج دي. شاعرم بیرته تهدیدوي غیر شاعرم تهدیدوي هر څوک تهدیدوي لیکوالم. نو خو لازمه دا ده چې د خلکو شعور لیکوال او قلموال پورته بوځي او چې تر اوسه پورې شاعر او لیکوال یا ممثل په خلکو باندې ځان نه دی منلی نو خو دا ثابته ده یعنې لا ډېر کار پاته ده او په دې کار کې موږ پاتې راغلي یو. او خبره دا ده چې له ټولنې سره دغه ډول مواجه کېدل لکه د ټکر په ډول کار نه ده. ټولنه باید داسې فرض چې زه کله تصور کوم چې یو لوی لیونی ده او چاړه ورسره د خپل ځان هم وایي تا هم وایي. نو دا د تا مهارت د څه ډول نه ځان خوښ کړي او نه دی ځان در چې خوښ کړي. دغه د موږ د هغه علمي برخې بیا ډېر مسؤلیت ده. اوس موږ د هنر په برخه کې لاوایي چې له ذوق او عواطف او احساسات سره اړیکه لري مګر هغه شی چې له فکر شعور او فرهنګ له غنا سره اړیکه لري هغه د موږ علمي هڅې دي چې هغه بېرته بیا هم د موږ سترګې قلموالو ته راوړي. یوازې د ادبیاتو مال نه په موږ کې یو بد فرهنګ ده. موږ د هرې برخې لیکوالي د ادبیاتو کسانو ته سپارلې ده. یو انجینر هم خپله برخه مسلک ولیکله ایستې بیان یې کړی ایستې یعنی یو طبیب هم باید دعوه کولی شي. داسې نه چې یوازې له ادیبه موږ کتابونه غواړو. بله دا چې څونه د موږ د ټولنې فرهنګي خندونو شکایت کېږي دا پرې دلالت کوي چې لا هم د موږ د ټولنې لیکوال او شاعر یا کار نه دی کړی یا پکې ناکام دی یا پام نه ورته کوي او یا بېرته تشویق له عامو خلکو غواړي. د ډاکټر صاحب
عزیز صاحب ستاسو غږ پرې شو په بخښنې سره خو خیر وروسته بیا هم ورګرځو عزیزي صاحب ته چې خپلې خبرې پوره کړي. ښاغلی حق پرست یعنی ډېر داسې ځوانان شته دي چې هغوی غواړي فرهنګي فعالیتونه وکړي یعنی دا تنده ورسره وي خو یوه خبره دا ده چې ډېر وخت دوی ته فرهنګي فعالیتونه له هغه لومړي سره یوازې په شاعرۍ کې خلاصه کېږي او هغه هم داسې چې مثال دوی راسي مشاعرو ته خصوصا لویو مشاعرو ته چې په ولایتو کې جوړېږي هلته ګوري چې شعارونه تشویقېږي هلته ګوري چې احساسات تشویقېږي نو دوی هم بیا په همغه پله قدم اخلي او دوی د فرهنګ د لارې مزل بیا دغسې پیل کړي چې دوی راځي همدغه لوی خبرې کوي، مثال احساساتي خبرې کوي، د دې په ځای چې هغه شعور ټولنې ته وړاندې کړي، برعکس احساسات یې لوړوي. یعنی کېدای شي ووایي چې موږ ماته کړه نړۍ، خو بیا د شپې چې کور ته ځي وچه ډوډۍ نه وي هلته. نو ولې دغسې کېږي؟ ولې مثال دغه ځوانان چې واقعا غواړي هنر ته، فرهنګ ته، ټولنې ته کار وکړي، دغې خوا ته بول کېږي چې د دې په ځای چې دوی فرهنګ ته ګټه ورسوي، ټولنې ته ګټه ورسوي، یوازې خلک په احساساتو راولي، یو د بې ځایه ویاړونو خبرې کوي، خو نوره نتیجه بیا نه وي.
تاسو چې وویل تر ډېره پورې په ټولنه کې زموږ ادبیات یا فرهنګ تر ډېره یوازې شعر ته ویل شوي دي، یا شعر ورمعرفي شوی دی ادبیاتو په هغه باندې، په نامه باندې نسبت نثر ته شعر ته ډېر کار شوی، یا شعر یوه لنډه لاره خلکو لپاره ښکاره شوې ده چې هر څوک خپل قلم آزمایي کې وکړي او خپل قلم پکې وازمایي. بل دا ده چې دا لکه تاسو ویلي احساساتي ولس ته، او شعر د احساساتو د بیانولو تر ټولو ښه وسیله کېدلی شي او تر اوسه پورې سوې هم ده. نو یو خو ټولنه احساساتي ده، بل دا ده چې ادبیات په ادبیاتو کې دننه نسبت نثر ته شعر ته ډېر کار شوی. نو زه په خپله هم محصلینو ته تر ډېره پورې دا خبره کوم چې دوی چې کله په ادبي غونډو کې شرکت کوي، یا د ادب خبره کوي اکثره، یا په دې بهیرونو کې شرکت کوي، اکثره د شعر خبره کوي، شعرونه راخلي. خبره دا ده زه اکثره ورته وایم چې شعر نور پرېږده، یا کم خلک هغه چې شعر لیکلی شي رښتیا حقیقي شعر لیکلی شي، هغه د اختیاري شعر حق ادا کولی شي، هغه د شعر ولیکي، نور نثر ته پام وکړي. او ټولنه یوازې دا نه ده چې په شعر باندې راځوندي کولی شو، شعر له لارې نه کار ورته کولی شو. نثر هغه څه دي چې موږ د ادبیاتو یوه ډېره مهمه برخه او خنه برخه جوړوي، ملا یې جوړوي، او فکر پرې انتقالي. نو وجوهات هم هغه دي ما درته ویلي، لکه تاسو چې وویل چې ټولنه احساساتي ده، او بالاخره شعر ادب ټول دوی د شعر په نامه پېژني، او چې شعر ته ننوځي نو دوی بیا متاثر دي خپل شعري بهیرونو د شاعرانو د اگر بازاري اغل طرزي تفکر نه یې یوه دي سبق نه شي. شعر بس ټول دي ته وایي چې یوازې شعري خبره دي، او خلک پرې نامه کوي، واه واه کوي، او خوند لري واخلي، خپل نوم لوړ کړي. بالاخره ټول شاعران کېږي شعر ته مخه کوي، او شاعران نه بلکې ناظمان یا ماهران ته جوړيږي. په دې برخه کې کار ته ضرورت شته، او نه یوازې اول ځان ځان دنده بولم، او بیا د نورو هغه څوک چې د فرهنګ او ادب د خدمت خبره کوي، فکر خلکو ته ورسوي چې ادبیات یوازې شعر نه دی، او نثر هم دی، او یا شعر هم هر نظم شعر نه کېدلای، او دغه ادب جامه نور، یا د ادب دغه لمنه نور لغنه راټوله کېږي احساسات د دنیا نه، او خلکو ته ووایي چې لهر لهذا شعر نثر لهذا اگر رښتینی او ادبیات ته مخه کړي.
مننه حق پرست صاحب. مخکې لدې چې له مجرو صاحب پوښتنه وکړم او د دوی نظر په دې اړه واورم، غواړم د فرهنګي فعالیتونو د اغیزو په اړه وغږیږو. زه خپله مثال که د ځان په اړه ووایم، که نو کله چې ادبي غونډو ته نه تلم، له هغه مخکې که چیرې له یوه نقد سره مخ شوی یم، نو زما لپاره یې زغمل او هضمول ډېر سخت و. خو له هغه وروسته چې مثال فرهنګي غونډو ته لاړو، وام اورېدل، نقد وشو، کره کتنه وسوه، نو له دې سره یو کس ډېر زیات بدلېږي. مثال هلته یو څوک را دي ستا په شعر نقد کوي، ستا په لیکنه نقد کوي، ستا په لنډه کیسه یا نور څه دي چې لیکلي وي، دا خپله یو ډول انسان ته زغم ورکوي. او دویمه خبره دا ده چې په فرهنګي غونډو کې یا په فرهنګي حرکتونو کې معمولا کېدای شي د مختلفو فکرونو خلک سره راټول سي، خو هلته یو مشترکه وجه دا وي چې ادبیات دي، بحث په دې وي، که خبره هم کېږي، که نیوکه هم کېږي، د دې لپاره کېږي او په دې نیت کېږي چې یو اصلاح رامنځته شي او هغه څه چې لیکل شوي هغه تر دې هم ښه سي. مجروح صاحب، له تاسې هم اورو چې په فرهنګي غونډو کې ګډون څومره د ځوانانو لپاره ګټور تمامېدلی شي؟
هیواد صاحب، زه یو وار که تاسو اجازه وي عزیز صاحب یو خبره وکړم چې د ترکیه او د فرانسې د لیکوالانو مثال ورکړو، غواړم هغه خبره لږ روښانه کړم که تاسو اجازه وي.
په لنډو کې مهرباني، بیا که د پوښتنې ځواب کړئ.
بیا پوښتنې ترانځو. زموږ د ټولنې او د ترکیه او د فرانسې د ټولنې فرق یو شی کې دی چې موږ تشویقیږو هم نه او تر څنګ یې د اقتصادي مشکل چې د خپل شان یا خپل لیکلي اثار تر چا ورسوو د هغه دپاره اقتصادي مشکل هم لرو. په هغو ټولنو کې که تشویق نه وي پر د تشویق پر ځای باندې رټل وي رد کول وي خو تر څنګ یې د اقتصادي ستونزې نشته د هغه کولی سي هر څوک کولی شي چې خپل لیکلي اثار خپل شان تر اوریدونکو پورې ورسوي. نو راځم درته ستا د پوښتنې جواب ته. فرهنګي غونډو کې د ځوانانو ګډون لکه ما مخکې په خبرو په شروع کې درته وویل چې د انسان روان او روح ته فرهنګ او ادب دغسې اړتیا لري لکه څنګه چې د انسان جسم غذا ته یا فزیکي خوراک ته اړتیا لري. فرهنګي غونډو ته ورتګ نهایت ضروري او نهایت اړمند دی د انسان یا خصوصا د فرهنګیانو او فرهنګپالو لپاره. زه یو خبره پر ور اضافه کوم، غونډه باید چې فرهنګي غونډه وي. که زموږ غونډو ته موږ ولاړ شو زموږ غونډې د فرهنګ د چوکاټ څخه د غونډې د منتظمینو څخه ووځي، سیاسي رنګ واخلي، سمتي رنګ واخلي، قومي رنګ واخلي، د فرهنګ د چوکاټ څخه ځینې ووځي، نو بیا کوم حقیقي یا رښتینی فرهنګیان چې رښتینی فرهنګ پالان چې او په صحیح معنا و د فرهنګ لپاره کار کوي هغو زړه بیا هم مات شي شین شي چې دا خو موږ فرهنګ لپاره د ترازو خو دلته د فرهنګ پر ځای لکه تاسو مخکې په غونډو کې یادونه وکړل احساسات سي ولولې سي واهواه سي اکبر صاحب یادونه وکړل. زه خو شخصا دا زما شخصي نظر دی تر چا یې تپم هم نه که ما ته څوک په غونډه کې واهواه وکړي زما د کار یا زما د زیار برابر که څوک ما ته واهواه کړي زما نهایت ډېر زړه شینکېږي خوند بدېږي. زه هم د واهواه پر ځای پر ما نقد وکړي چې زما کار اصلاح شي چې زه اصلاح شم. په دغسې شیانو کې چې کله د فرهنګ د نقد پر ځای نقد وسي یا واهوا یو نفر واهوا کوي بل نفر نقد کوي په دې کشمکش کې خبره قومي او سیاسي او سمتي حالاتو ته ولاړه چې په ډېری برف کې. زه یو مثال در کوم وخت او تاریخ او نېټه نه یادوم ځکه هغه ملګري به بیا دغه وي چې په کندهار د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې په یو غونډه کې موږ ګډون درلود. د غونډه داسې ترتیب شوې وه چې په پیل کې مقالې وې وروسته یې برخه یې مشاعره وه. د مقالو برخه خو لا سمه روانه وه چې کله خبر مشاعرو ته ولاړه بیا غونډه بل رنګ بل شکل د بیخي د فرهنګي چوکاټ ووتل قومي او سمتي او ډلو ډل پرستي شکل یې واخیستې په مشاعره کې. نو فرهنګیان ټول زړ شي مثال ولاړل. داسې نو ډېر مثالونه دي. نو بخښه دي
ډېره مننه مجروح صاحب خوشاله اوسئ. کورمودن تاسو ستوند ته یادونه وکړه. البته دغه خپل فرهنګي غونډې چې دی په دې ډېر روغ بحث کېدل شي کې دی شي ډېر زیات ښېګڼې هم ولري او په افغانستان کې دی شي په دې فرهنګي حرکتونو کې تاسو خبرې هم وي چې ګوته ورته نیول کېدی شي نه پریکېدل شي. خو موږ البته په جزئیات ډېر په دې اړه نه غږېږو. یوازینی بحث او مقصد دا و چې موږ په دې وغږېږو چې دغه ځوانان چې مثال په کلیو کې اوسېږي ژوند کوي او علاقه لري له فرهنګي فعالیتونو سره، یعنی په دې بحث وشي که دوی ته یو څه روښانه شي دا مسایل او که دوی راضي دي خوا ته مثال د دوی لپاره به یې ګټه څه وي. نو غواړو په دې ډېر وغږېږو چې وغږېدلو هم په د خپرونې په پاتې شېبو کې غواړو په دې وغږېږو چې مثال څنګه کېدلی شي دغه ځوانان راشي فرهنګي فعالیتونه وکړي چې هم ځان ته ګټه ورسوي هم ټولنې ته. عزیزي صاحب که تاسو زموږ غږ اورئ، مخکې د ستونزو یادونه وشوه، دا خبرې وشوه چې فرهنګي فعالیتونه پیکه شوي، خو بیا هم هغه ځوانان چې علاقه لري انرژي لري او هیله لري چې د فرهنګ په برخه کې کار وکړي، هغوی ته ستاسو خبره څه ده چې دې خواته راځي نو څه ډول باید مخکې لاړ شي چې هم یې فرهنګ ته ګټه رسولې وي هم ځان ته؟ داسې نه چې مثال خدای مکه فرهنګ ته هم تاوان رسولی وي ټولنې ته هم، او د دې په ځای چې یو مثبت فکر وړاندې کړي احساسات یې وړاندې کړي وي یا منفي افکار.
زه نه پوهېږم مخکې دما خبره تر کومه ځایه پورې واورېدل سوې. ما هغه خبره وکړه چې که څونه موږ له ټولنې شکایت لرو د قلموالو له فرهنګیانو په توګه، همدا دومره دلالت په دې کوي چې موږ ته لا ډېر کار پاتې ده، او د نهلي نوم باید بالکل له فرهنګي سره، له قلموال سره، له شاعر سره، له لیکوال سره، له ممثل سره، له کره کتونکي سره، چې له قلم او کاغذ سره یې کار وي. له دغه سره هېڅ نه ښایي چې دی نه هیلی سي یا د عوامو تشویق د ځان د پاره د حیات وګڼي. وو لازم داسې فردي فرهنګي فعالیتونه بېرته ټولنې ته راوځي، او بېرته د ټولنې په سمون کې د ټولنې له ذوق سره هم مرسته کوي، هم خلک خوند ځینې اخلي. د پند او خوند دواړو مسله ده. نو هغه څوک چې مثلا ښارونو ته لاسرسی نه لري، دا اوس په کلیو کې ناست دي، خو ښه ذوق لري، ښه فکر لري، ښه قلم لري، نو هغو ته لازمه ده چې خپلې هڅې جاري ساتي. څومره چې د دوی فکر د کار شی وي، څومره چې د دوی لیکل یا شعر د کار شی وي، یو بل څوک به پسې وردي او ورته وایي بس راځه دا چاپ کړو، راځه دا ټولنې ته وړاندې کړو. لازمه ده، نهیلي په هېڅ صورت نه ده پکار. او دویمه دا ده چې دا شی ډېر مصارف هم نه غواړي، که اوس بل فرض موږ له غرمې وروسته یوه غونډه ولرو تر مازدیګر، حتی شاید د چای ضرورت لا نه شي، نو نور به څه مصارف وغواړي. خو لږ ادبیاتو ته د جدي کار په توګه کتل پکار دي. زه فکر کوم ډېری شاعران یا لیکوال اوس په دې بسنه کوي چې راځه نو خو که یوه لیکنه کوم په فیسبوک کې بیا نشر کړم، انټرنیټ ته بیا ورکم، لازمه ده چې یو ځو یو دفتر نیسو، یا یو ځای نیسو، یا یو ځای پیدا کوو، یا یو تالار له پوهنتونه غواړو، یا له بل چا غواړو، نو خو دا به نشر. خو لازمه ده چې موږ یو اوږدمهالې ادبي ټولنې ته یعنی فکر وکړو. ولرو دا نن چې موږ ته کوم ادبي میراثونه پاتې دي، په هغه وخت کې انټرنیټ نه و، مګر خلکو د دې په غښت کې ونډه اخیسته، کار یې کوو، او هغه مستقیمه رابطه یې له خلکو سره نه درلوده تشویق لپاره. لکه اوس چې خلک هغه خپل محبوبیت په سوشل میډیا کې د خلکو په ډېر تشویق باندې ارزوي، نو لازمه ده چې اوږدمهاله کار وکړو. اوږدمهاله کار تر اوسه پورې ډیجیټل نړۍ د هارد کتابونو ځای نه دی نیولی. موږ په کمپیوټر کې لپټاپ لرو، او په کتابچه کې مو یو کتاب لیکلی وي، نو یعنی ډېر امکان داسته چې کتابچه والا وپایي او دا نور ډیلیټ دي. نو لږ لازمه ده چې اوږدمهاله آینده ته فکر وکړو، او خپلې فردي هڅې خو په هېڅ صورت ونه درو، او لږ په بې مصرفه اجتماعي فرهنګي غونډو باندې هم فکر وکړو. هر ځای چې یو، که په کلي کې یو، که په ښار کې یو، که پایتخت کې یو، که په خارج کې یو. په خارج کې خو لا دا ده خلک په بهر کې ناست کوي وخت په وخت، نو موږ ته لږ لازمه ده چې په بې مصرفه اجتماعي فرهنګي غونډو فکر وکړو. هغه فردي هڅې خو هېڅکله ونه درو، حتی که مو څوک ټول عمر تشویق نه کړي. موږ اول تهدید له کورنۍ شروع کېږي. ډېری شاعران زه پېژنم له کوره یې پټه شاعري کوله، اوس هغوی هم لږ ورته د اهمیت په سترګه وکتل.
یوه پوښتنه عزیز صاحب وکړم، که په لنډه کې ځواب کوي چې مثال دا به له تاسې وروستۍ پوښتنه وي زموږ، هغه دا چې څنګه کېدلی شي مثال په کلیو کې دغسې فرهنګي بهیرونه جوړ شي، ټولنې جوړې شي. مثال کېدای شي په دې کې حتی واړه ماشومان هم برخه واخلي، ځوانان هم برخه واخلي، خبرې وکړي، که یې زده هم نه وي همدلته یې زده کړي. یعنې ضرور نه ده چې یو څوک ډېر لوی شاعر وي، ډېر لوی ادیب وي، او هغه د بیا یوې غونډې ته راشي. که یو څوک یعنې لږه علاقه هم لري، که کشر وي، که مشر وي، هغه راوبلل شي، نو څنګه امکانات شته ده چې مثال په کلیو کې ځوانان داسې بهیرونه جوړ کړي، ټولنې جوړې کړي؟ که تالار نشته ده، مثال یو مثال یو ښایسته پټی خوشته ده، یو ځمکه خوشته ده، یو ځای یو باغچه خوسته، هلته چې هلته سره راټول سی او کینی غونډه وکړي، مثال په اره اونۍ نه په میاشت کې یو ځل هم چې وشي. نو ستاسې خبره دغسې ځوانانو ته څه ده چې دغسې بهیرونه جوړ کړي په کلیو کې هم؟
وایي که سترګې ښکلی نه شته، ښکلی یاد خو یې شته. په کلیو کې خو لا ډېر ستاسې څوک تر توت لاندې د توت سیوري ته هم کښېني، او دا بده خبره هم نه ده. دغه د یونان د دغسې تر ونو لاندې هم راپیل شوې، بیا یې دغه فرهنګ او کرات به بیا خلکو ته په جاده کې په لار کې ولاړ وو، له خلکو به پوښتنې کولې، ویل خلکو ته چې ورزده کوم نه،
خلکو ته زه دغه زده کړي شیان ور ارزوم آیا دوی دلیل لري تر شا کې نه لري له خلکو سره د جواب په ځای سوال پیدا کوم دغه څه په کورنیو کې داسې ماشومان ته ډېر ښه ښه استعدادونه لري دغه د استعداد روزنه له دې وروسته شروع کېږي چې یو وار یو څوک تشخیص کړي کشف کړي او هغه بیا هم زه وایم چې دغه غونډې د ادبیاتو لابراتوارونه دي نو که په ډېر ساده ماحول کې هم جوړ شي یو نفر هم دا کار کولای شي که بالفرض کلي کې دوه لوستې وي دغه خلک د دواړه سره کښېني خلک دې راټول شي اول د دوی اوري چې دوی څه وایي ډېرې ناشنا ډېرې ناویلې خبرې او دغه فولکلور خو ټول له خلکو سره نالیکلی پروت ده اول باید د شي هغه واوري تر ځان او بل دغه د استادي او د شاګردي روحیه دې نهمالي شي ټول ته د دا وخت ورکې یو کوچنی دیم را ولاړ کې ودرېږي او بل په دغه کلي کې زه فکر کوم دا اوس وروستیو وختونو کې دنیا انجمنونه جوړ شو دی بیا فرهنګي غونډه نه ورته ویل انجمن دی ورته وایو که په هر نامه وي چې په خطه خلک وایو هر څوک دې نوبل جایزې واخلي لازمه دا ده چې انسان خپل فکر خپل ځان بیان کړي خپل ټولنې مشکل بیان کړي او تر ټولو بله مهمه دا ده چې د ادبیاتو یو لوی رسالت دا ده چې په افرادو او په ټولنه کې زغم عام کړي نیوکه عامه کړي اختلاف ونه ګڼي دښمني ونه ګڼي او دښمني او اختلاف سره بیل یعنې په مفاهیمو باندې بحث لامدغه ځایه شروع کېږي چې په ادبیاتو کې د جملو کېږي او دغه ډول د مفاهیمو هم کېږي نو زه فکر نه کوم چې دا د دومره ډېره سخته وي اوس هر شی هم داسې نه وي چې هغه دولتي ملاتړ غواړي یا اجرایه قوت غواړي ځینې شیان داسې دي چې موږ باید د شکایت په ځای اقدام وکړو دا اوس موږ مېلمستیاوې دي ملګري سره کښېني په جمعه کې خو یوه مېلمستیا کېږي یا ملګري سره کښېني نو آیا ضرور ده چې همیشه د بانډار وسي او آیا ضرور ده چې تر کار تفریح زیاته وي خو هر ځای کېدای شي نو زه فکر کوم چې ډېر که اوس خلکو ته سخته کړو بیا دوی فکر کوي دا ډېر سخت کار ده او بل دا د هر چا کار نه ده دا د هر چا کار ده هر څوک په یوه برخه کې استعداد لري هر څوک په یوه برخه کې یوه داسې ځانګړتیا لري چې هغه په تقلید ارزي په امیدو ارزي نو زه وایم چې موږ
خوشحاله اوسئ ډېره مننه ډېرې ښې خبرې مو وکړلې یعنې د عزیز صاحب خبره دا امکان لري چې په کلیو کې هم بهیرونه جوړ شي ډېرو امکاناتو ته ډېرو مصارفو ته هم ضرورت نشته یوازې دوه درې کسان حتی یو کس غواړي چې هغه مدیریت کې خلک راوغواړي او په دوامداره ډول مثال دغه مسایل تعقیب کړي داسې نه وي چې د لنډ وخت لپاره دا کار وکړي بیا وروسته یې پرېږدي استاد حق پرست له تاسې هم اورو د عزیزي صاحب د خبرو په دوام تاسې څه وایئ یا څه ور زیاتوئ چې څنګه کېدلی شي په کلیو کې ځوانان فرهنګي فعالیتونه وکړي ټولنې جوړې کړي هغه د تربینت په فضا ماته کې بلکې سره کښېني یو بل واوري خبرې وکړي مثال که څوک مقاله وایي که څوک شعر وایي که څوک د کلي په ستونزه خبره کوي که نه نو څنګه کېدای شي چې دغه فرهنګي فعالیتونه کلیو ته وغځول شي
مننه همدا خبره ده لکه حاضري صاحب چې وویل په ډېرو کم امکاناتو باندې په کمه محکمه اراده سره ډېر کار کېدلی شي جذبه احساس مهم ده فعل مهم ده او دا احساس ورکول خلکو ته مهم دي لکه د چې ویل چې د هر چا کار کېدلی شي په ډېرو وړو امکاناتو باندې ده بهیر پیلېدلی شي په هره سیمه کې په هر کلي کې او چې خلک سره راوغوښتل شي او د هرې طبقې خلک مهمه نه ده چې خامخا د دې لوړې پایې ادیبان او شاعران وي هغه دې سره کښېني ډېرو وړو امکاناتو مثلا یو فرش چېرته واچو په پټي کې لکه تاسو چولي څه تروانې لاندې هر چی کېدلی شي فکر کوم په دې ورسته کې په دې ورسته موضوع کې په دې ورسته کلونو کې دغه د ادبي ونډو او د راټولېدنو د لړۍ تر کلي پورې هم ځینو سیمو کې رسېدلې وه او زیاتره ما لیدلي دي او اورېدلي مې هم دي چې د دغه اطرافي لیسو او مکتبونو کې به زیاتره داسې کار کېده چې هلته به یو صنف ځانګړی شوی و دي ادبی بهیر لپاره په ولسوالیو کې په کلیو کې په لیسو صاحبي مکتبونو او لیسو کې دا یو مهمه غږ کېدلی چې چاته به زیاتره لوستي خلک راټولېدل او هلته امکان لري ډېر و چې یو څوک دې یو بهیر یوه ناسته یا یوه ټولنه جوړه کړي چې خلک سره راټول کړي ځکه هلته به یو فکر موجود و له مخکې نه نو په یو کې به بیا عامو خلکو هم زیاتره داسې خلک چې هغه په کلیسا پورې په مکتب پورې اړوند نه وو هغه هم راټولېدل کې آزاد خلک ته هم کې راټولېدلی شوی دي. دغه لړۍ کې چې وغځول شي هم لا ډېره ښه کېدلی شي. مثلا د مکتب یا د لیسې له چاپېریال نه هم موږ د ادبي غونډو د دایرولو لپاره او د فکر نظر د شریکولو لپاره د شعر او نثر د اورېدلو لپاره هلته او دې بهیر کې د نورو خلکو د راماتولو لپاره ښه کار اخیستلی شو. په دې لړۍ کې وروستیو کې ځینو شخصي د وروستیو کلونو کې ځینو شخصي خلکو هم کوښښونه وکړي چې په اطرافي ښوونځیو لیسو کې شخصي یا عامه کتابتونونه واړه واړه جوړ کړي چې دا د مطالعې له دود سره او هم د ادبي بهیر له پیاوړتیا سره ډېر کار کولی شي. پکتیا کې ډېر کار دغه د وطن پالو ظلمو په نام باندې ټولنې وکړي چې تر لرو لرو سیمو پورې کتابونه ورسول. دغه د کتاب د لوست عامده بل اخره خلک ورو ورو په دې راولي چې ادبي ذوق پکې پیاوړی شي یا خلاقیت کې پیاوړی شي او بیا بل اخره دا جرأت ورکوي چې یو دوه کس سره کینی انت بل اخره یو وخت کې پیاوړی شي پیولو یو ونده باندې بدل شي او بل اخره د ادب له پیاوړتیا سره ډېر مرسته کوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی حق پرست. حق پرست صاحب یوې ښې موضوع ته اشاره وکړه چې په کلیو کې ښوونځي شته دي، نو یوازې باید دې لپاره نه چې زده کوونکي ورشي او راشي یو څو کتابونه چې دي هغه پکې تدریس شي، بلکې له دغو امکاناتو ډېره استفاده کېدلی شي. هلته باید یو کتابتون وي، هلته د غونډې یو ځای باید وي، یو ټولګی کېدای شي بیخي ورته بیل شي چې هلته یعنی نوره روزنه هم د ماشومانو یا د زده کوونکو وشي، د ځوانانو وشي. غلی مجرور تاسې هم ورکو په یوه دقه کې خپل خبر راته وکړي چې ځوانان څنګه کولای شي په کلیو کې فرهنګي فعالیتونه وکړي.
یو څه په ترمن زده عزیز صاحب او استاد اکبرت د خبرو سره متفق یم. یوازې شوونځي لکه اکبرت صاحب چې ویل یا د توتو پچی چې د یادونه کړل، د دې ترڅنګ نور ډېر امکانات هم شته په کلیو کې. لکه ما په شروع کې ویل چې فرهنګ او فرهنګي غونډې د انسان د رواني اړتیاو لپاره بیخي اړینې دي. نو موږ کولای شو چې حتی د لوبو په میدان کې چې د لوبو کتلو د لپاره راټول شوي یو هم ځینې فرهنګي فعالیتونه او خبرې سره شریکې کړو. حتی موږ کولای شو چې د پلارې په موټرو سرویسو کې سفرونه کړو، په دغه کې هم موږ کولای شو چې فرهنګي فعالیتونه په دغه کچه چې په موټر کې یا پر لارې د لوبو کتلو نندارې ته ناست یو یا بل داسې داسې ډېر نور فعالیتونه هم کولای شو. موږ حتی موږ چې د مسجد ته د جمع لمانځه ته ځو هم راټولېږو، هم موږ کولای شو چې یو اندازه فرهنګي فعالیتونه وکړو. خو فرهنګ د بیا خبر خپل تکرارون، فرهنګ زموږ د روان او روح د لپاره داسې اړین دی لکه د جسم د لپاره چې مغزه اړینه ده. امکانات ډیر دي، وسایل هم ډیر دي، البته لږ شان هم مثلا تشویق کول، لږ اقتصادي مسایل چې دی لیکوال دی چې یو غزل یو کتاب یو شی چاپ سی یو خپور سی، دا هم لیکوال ډیر تشویق هم اړین دی. تشویق هم اړین دی لکه څنګه چې کار فرهنګي فعالیت اړین دی.
ډیر مننه مجرور صاحب، خوشاله اوسئ. کور مودان ډیر زته مننه د خبرونې ورستې شي بي دي. د خبرونې لملمنو خغلی استاد عارف الله حق پرست، خغلی نقيب احمد عزيزي او خغلی عبدالهادي مجروز، خډي رضا تمنه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. ورستې خبرې هم په دې وشو چې فرهنګي فعالیتونه کې د شپې په کلیو کې وشي، په خارونو کې وشي، خو اره غزای کې چې ځوانان شته چې علاقه لري، نو هیله ده چې دوی په دغه برخه کې کار وکړي، ځکه فرهنګ ته کار کول خپل هم د دوی لپاره ګټور دي، ډیر څه اخیستلی شي او هم ټولنې ته دې لارې ډیر څه ورکولی شي. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ. ستا
د خار ټول کوچی وی د رقیب لخ کرنی ولی د دختونو پر لمنو د جل خیمه وهلی کور په کور په هر قدم وی د غلیم ډلی ناو متصیب لیونه گرزی رنگ.